برنامه در همینجا به پایان میرسه. از همهتان تشکر که تا حال با ما همراه بودین. خدا نگهدار.
افغانستان که د شپې 9 بجې شوې ده، ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. مخله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو پر وړاندې اقدام وکړي چې د افغانستان له خاورې څخه فعالیت کوي. د پاکستان د بندنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ نن په اسلام آباد کې په خپل ونیزه خبری غونډه کې وویل پاکستان څو ځل طالب چارواکو سره د ترهګرو ډلو په اړه مشخص شواهد شریک کړي دي. هغه هیله څرګنده کړه چې طالب چارواکي به ترهګرۍ نه یوازې د سیمې لپاره بلکې د خپل امنیت لپاره جدي ګواښ وګڼي او د دوحې تړون په ګډون له بېلابېلو نړیوالو موافقو سره سم خپل مسؤلیتونه پوره کړي. پاکستان وایي چې د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې دي او د دې ډلې وسلوال د بریدونو لپاره له افغانستان نه پر ډیورن کرښه ور اوړي، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ډول ادعاوې تل رد کړي او وایي چې پاکستان دې خپلې کورنۍ ستونزې په خپل خاوره کې حل کړي. د افغانستان خبرالان د ملاتړ سازمان نن د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې که د افغانستان د رسنیو ملاتړ ونه شي په دې هیواد کې د بیان د ازادۍ راتلونکي له جدي خطر سره مخامخېږي. دې سازمان ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان تصویري رسنۍ له پرله پسې او پراخو محدودیتونو سره مخامخ دي. د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان په وینا د افغانستان ګڼ تلویزیوني چینلونه د خپل فعالیت بس کولو یا د خپلو خپرونو د محتوا بدلولو ته اړ ایستل شوي دي. د نومبر 28 په دې خاطر د تلویزیون نړیواله ورځ نومول شوې چې د کلتور معلوماتو او زده کړو په پراختیا کې د تلویزیونونو پر رول ټینګار وشي. د خبر پښتونخوا په کوزه کورمه کې نن د سپرلیو پر موټرو په یوه برید کې لکتر لږه 28 تنه وژل شوي دي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل برید ماسپښین مهال د علي زو او سپری اترمن سیمه که پداس حال که وشو چه دشاو خواد 200 موتور پی و کاروان که سپر لیل پی خوره پاڑا چنار تا روانه و ده پولیسو دیده چارواکی پا وینا وجل شوی کسان پا مندوزیو قبیله پوری تراو لری پا دی برید که یو لسنور تپیان شوی دی. تروس پوری دی برید مسئولیت کمی دلی پا غاره نده خسته، خو پا دی سیمه که لوگ دی مدی رئیسی دی سونیانو و شیع مذهب و ترمنز نخطی که گی. د جرمونو نړیوال محکمه آی سی سی نن د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د پخوانی دفاع وزیر یوآف گالانت او د حماس د پوځي قومندان محمد زیف د نیول حکم صادر کړ. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګر ډله ګڼل کیږي. دا کسان د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 1 د حماس لخوا په اسرائیل د برید او وروسته د اسرائیل د پوځي مداخله په تړاو د بشریت پر ضد په جنایت او د جنگي جرمونو په ترسره کولو تورن شوي دي. دا حکم وروسته له هغې صادر شو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان په مې میاشت کې وویل چې د هغو کسانو د نیولو د حکمونو د صادرولو په لټه کې دی چې د غزې د جګړې اړوند جرمونو باندې تورن دي. اسرائیل د نړیوالې جزایی محکمې صلاحیت نه دی منلی، خو محکمې ویلي چې د اسرائیل لخوا د دې محکمې د صلاحیت منل ضروري نه دی. د متحده عربی اماراتو په قربتوب او د نړۍ د نامتو لوبغاړو په ګډون د کرکټ د سیالیو لس اوره لیګ نن پایل شو. په دې لیګ کې چې لس لوبډلې برخې لري، د افغانستان 21 لوبغاړي هم د نړۍ د نورو تکړه لوبغاړو تر څنګ لوبیږي. لومړۍ مسابقه د ابوظبي او اجمان بولټس ترمنځ ده. په ابوظبي لوبډله کې نور احمد او علا محمد غزنفر لوبیږي، په مقابل کې مجیب الرحمن، ګلبدین نایب، محمد نبی او اعجاز احمد احمدزی د اجمان بولس لپاره لوبیږي. دا مسابقه د روان قوس په 12 پای ته رسیږي. خبرونه ملاحظه د رادیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې نن په داسې حال کې د افغانستان په سړو سیمو کې له 4 څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کوونکو کلنۍ ازموینې پیل شو چې د 16 ټولګي نجونې زده کوونکې ډېرې ناهیلې دي چې ښایي نور ښوونځي ته لاړې نه شي.
امسال سال آخر مکتب است که
سه کال زموږ د پونځي وروسته کال دی. لوم ټولګي پورته زده کړې نشو کولای. ډېر ناهیلي یو، راتلونکی نه لرو.
د ښځو د حقونو فعال جولیا پارسی چې مخکې ښوونکي وه او نوې د یو نړیوال بنسټ جایزه ترلاسه کړې وایي د نجونو د زده کړې د حق لپاره به مبارزې ته دوام ورکړي. نن د پکتیا په مرکز ښرنه کې په سلګونو بې وزله ماشومانو باندې د افغاني سوداګرو لخوا د پوښاک ژمنې جامې وویشل شوې. نن د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت مو په افغانستان کې د تلویزیونی او تصویري رسنیو د تلویزیونونو او تصویري رسنیو وضعیت کتنه کړې ده.
د انځوریز رسنیو او تلویزیونونو خبریالان ژورنالیستان په دغه برخه کې د یو شمېر ننګونو او مشکلاتو سره مخکې مخو او سم مختی.
دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن د لندې یا قوس میاشتې لومړۍ نیټه د افغانستان په سړو سیمو کې له څلورم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو کلنۍ ازموینې پیل شوې. یو شمېر نجونې چې سږ کال شپږم ټولګی پای ته رسوي وایي دا چې نشي کولای راتلونکي کال زده کړو ته دوام ورکړي ډېرې ناهیلي دي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا شارزده فره کرندکر وایي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې وضع شوي محدودیتونه دوی د هیواد په راتلونکي کې له فعالې ونډې اخیستو څخه راګرځوي. نور په دې رپورټ کې.
سکینه د کابل ښار په لویدیځه برخه کې د یو ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکې ده او هیله لري چې په راتلونکي کې پیلوټه شي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناهیلي وښوده چې نشي کولای راتلونکی کال زده کړو ته دوام ورکړي.
سږ کال زموږ د ښوونځي وروستی کال دی. له اووم ټولګي پورته زده کړې نشو کولای. ډېر ناهیلي یو، راتلونکی نه لرو. او ټولې هیلې مو له خاورو سره خاورې شوې.
د شپږم ټولګي یو بل زده کوونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
زه په دې اړه ډېر اندېښنه لرم چې راتلونکی کال اووم ټولګي ته ځم. د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ تړل کېږي. له سربرست حکومت مو غوښتنه ده چې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ خلاصې کړي.
د زده کوونکو د اندېښنو ځینې ښوونکي هم اغېزمن کړي دي. په غور ولایت کې یو ښوونکي غلام سخي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر کله چې لدوی سره خبرې کوم په جړه کېږي، وایي چې راتلونکي کال نشي کولای درس وایي. لزده کړو د وناسو طبقې محرومول، د ټولنې د نیمایي قشر محرومول دي چې پایلې به ډېرې خطرناکې وي او موږ په هیڅ وجه نشو کولای چې د تیرو درې یا څلورو کالو څخه چې نجونې لزده کړو راګرځول شوي جبراني کړو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لس ورځې وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په سرتسیرو سیمو کې د کلنیو ازموینو د پیل خبر ورکړی و. د وزارت په خپل ایکس پاڼه کې ویلي و چې له لومړي څخه تر درېمو ټولګیو ازموینې بعد د عقرب د میاشتې په شپږویشتمه او له څلورم څخه تر دولسمو ټولګیو به ازموینې د قوس د میاشتې په لومړۍ نیټه د ټولو سرتسیرو سیمو په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې پیل شي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج دفیری کرندیکر چې د قطر له دوهې فعالیت کوي وایي چې د زده کړو په برخه کې پر افغان نجونو او ښځو وضع شوي محدودیتونه به دوی د افغانستان په راتلونکي کې له فعاله ونډې اخیستو راوګرځوي. نوموړی د چهارشنبې د ورځې ناوخته د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د ټولو وګړو له فعالې ونډې اخیستلو پرته پرمختګ او هوساینې ته نشي رسیدای. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړي او د پوهنتونونو دروازې هم د محصلینو پر مخ وتړلې. که څه هم د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول او نیوکې پرې وشوې، خو طالبانو بیا تل د نجونو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله بللې ده او ادعا کوي چې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې ډیری افغانانو بېلابېلو بنسټونو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د نجونو د تعلیم په موضوع کې بیا هم تم کې ګو د خزو د حقوقو فعال جوړ یا پارسي چې مخکې خوونکي وو نوې د یو نړیوال بنسټ جایزه ترلاسه کړې وای د نجونو د زده کړې د حق لپاره به مبارزه ته دوام ورکړي. نو موړي د مارټین انالایز کلنې جایزه ترلاسه کړې ده. د غراز د هغې ترڅنګ ولس کلنې نیلا ابراهیمی هم د افغان نجونو د غږ د پیوړې کولو په خاطر د 2023 میلادي کال د ماشومانو د سولې نړیوال جایزه ترلاسه کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې افغان نجونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له سختو او زیاتېدونکو بندیزونو سره مخ دي، په دې وروستیو کې نیلا ابراهیمی او جولیا پارسي د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره د خپلو مبارزو او هڅو له امله معتبرې نړیوالې جایزې ګټلې دي. د ښځو د حقونو فعال او د افغان ښځو د خود جوش او غورځنګ غړي جولیا پارسي هم د مارټین انالیز بنسټ جایزه ترلاسه کړې. جولیا پارسي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جایزې ترلاسه کول به د ښځو د حقونو د مبارزې په برخه کې د هغې مسؤلیتونه لا زیات کړي.
دا جایزه یوازې زما پورې اړه نه لري، بلکې د افغانستان په ټولو هغو مبارزو ښځو پورې اړه لري چې په دې دریو کلونو کې قرباني ورکړي او د افغانستان د ازادۍ لپاره یې مبارزه کړې. زه د دې جایزې په ترلاسه کولو سره د لا زیات مسؤلیت احساس کوم او غواړم چې د هغې بې عدالتۍ پر وړاندې چې په افغانستان کې شتون لري لا زیاته مبارزه وکړم او لا پیاوړي ودرېږم.
جولیا په کابل کې وښون کې وایي چې د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته وزګار شو. د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو د لګیدلې بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړ او له همدې امله درې میاشتې د طالبانو په زندان کې تیرې کړې. د مارټین انالیز جایزه د بشري حقونو د مدافعینو لپاره کلنۍ جایزه ده او د جایزې ګټونکي په نړۍ کې د بشري حقونو د لسو مخکښو نه دولتي سازمانونو د ارزونکي پلاوي لخوا ټاکل کیږي. په ورته وخت کې یوې 12 کلنې افغانې نجلۍ نیلا ابراهیمی د سه شنبې په ورځ د ماشومانو د حقونو بنسټ یا کیدز رایټ لخوا د وڅلوختو هیوادونو په 1015 نوماندانو څخه د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له مهاله تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې د شلمې کلیزې د لمانځنې مراسم د یو شمېر نامتو څیرو او نړیوالو سازمانونو په حضور کې د هالند په امستردام کې ترسره شول. د ماشومانو د حقونو بنسټ ویلي نیلا د نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې د نړیوالو هڅو له امله د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. نیلا ابراهیمی د LBC په نوم له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې غواړي نړۍ وپوهوي چې افغانستان هیر نه کړي.
For me and Samaya and other girls
I think that come da samao do nur ha khunjun la para che ri da platform no talar paida kawiti da adina da che nare wo pohawi ha kas che rawan di samne di muk wa Afghanistan ke pausani regime o hukumat fashar rawro che pa de barkha ke iqdam mukri zaka hal ta dunjun ushwan sai ki ki to kala o 1500 graz ki ki chunjuni khunzi o tanzi aw sama panda ya unawdin dai
ویل کېږي نیلا د 2021 کال په اگست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له هغه وخت راهیسې د افغان نجونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کاوه. د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه نیلا ابراهیمی او مارټین انالیز جایزه جولیا پارسي ته په داسې حال کې ورکول کېږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربیره ان د ښځو څیره او غږ هم اورد ګڼي. که څه هم طالبان ادا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي، خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دوی په نوي قانون کې چې د روان کال د اګست په 1 تصویب شو د ښځو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار کړی او غږ یې هم اورد ګڼلی دی. هغه څه چې د نړیوالې ټولنې تون غبرګونونه یې راپارولي دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې ژمی ته کمه موده پاتې ده، د پکتیا ولایت په مرکز خرنه کې د افغاني سوداګرو په مالي مرسته په 1400 بې وزلو ماشومانو باندې د پوښاک د ژمنیو توکو بستې ویشل شوې دي. هغه ماشومان چې دغه مرستې ترلاسه کړي دي له شتمنو او سوداګرو د منن ترڅنګ وایي چې دا ډول نورې مرستې هم په راتلونکي کې له دوی او نورو بې وزلو ماشومانو سره وشي.
د نورو کلونو پشان یو ځل بیا د یو شمیر ځایي او ملي سوداګرو په مرسته د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پر 1300 هغه ماشومانو چې یتیمان دي، کورنۍ بیوزله دي او یا یې پلرونه او سرپرستان معلولین او معیوبین دي، د پخواک د ژمنۍ توکو بستې وویشل شوې. په یادو بستو کې د ماشومانو لپاره ځینې ژمنۍ توکي لکه بوټونه، جمپرونه، خولۍ، دستکشې، تودې جامې، جرابې او ځینې نور توکي شامل ول. د پکتیکا د سوداګرۍ خونې مشر سلاب ساحل مشال راډیو توول
دی هواد بسطه د پکتیکا تجاران یو ځای سوی دغه مرستي تقریبا 200 مرده سرازي د پکتیکا ترازي یوازې په دې برخه کې نو د خوراکي توکي مرادي په نو برخه کې مرستي کړي دي. دوی پلان مرکز او راتلونکي یو ډولونه کې بیا مسوالي وکړم پلان لسته
هغو ماشومانو او د دوی اقاربو چې یاد مرستې ترلاسه کړي خوښول او له حکومتي ادارو، مؤسساتو، خیریه ټولنو او د هیواد له شتمنو او سوداګرۍ وغوښتل چې په راتلونکي کې دې هم د دوی لاسنیوی نه هیروي. یو تن معلول ماشوم سلیمان چې وبخې قطه دوایي زینو ماشومانو سره د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د هغوی اقارب، خپل خپلوان او د کورنۍ لویان هم راغلي ول. له دې ډلې عبدالرحمن چې د خپل وراره مرسته ترلاسه کړي وویل
یخم دا او ډېر له دې مرستو چې موږ خوشحاله یو او خدای دې وکړي چې نور هم دې باندې په اړتیا نه پرې کېږي د خلکو لپاره نور هم دغسې یو څه ناڅه مرسته وشي.
په ورته وخت کې د پکتیکا د ځوانانو چارو امریت مسؤلین هم له شتمنو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې یوازې په دې مرستو بسنه ونه کړي او په مناسبو موقعو کې دی په مرکز ولسوالیو کې له نورو ماشومانو سره هم مرستې وکړي. د یاد ادارې استازي ذاکر نایب وویل
د هیواد د سوداګرو تجارانو له لوري ژمني کیټونه بېوزلو، غریبو او یتیمو ماشومانو ته وویشل شو او له دوی مدا غوښتنه داسې د ژمي پر رسېدو سره سي اواز لیږي او د هیواد وګړي ډیر به وزله دي لودي سر لا ډیر مرستي وکړي.
په پکتیکا کې داسې مهال د یو شمېر سوداګرو لخوا په 1400 ماشومانو د ژمنې توکو مرستې ویشل کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه خلک په کافي اندازه خوړه نه لري او کورنۍ د ژمي لپاره په ځانګړي ډول بیړنیو او دوامدار خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع. روسیه د اوکراین پر خاوره د بریدونو لپاره له قرابیشتونکو توغندیو کار واخیست. راپورونه وایي داسې ښکاري چې موسکو دا برید د اوکراین له لوري د روسیې پر خاوره د لویدیز له لرې واټن توغندیو څخه د کار اخیستو په ځواب کې کړی دی.
روسیه نن سهار وختي پر اوکراین ستر توغندوی برید وکړ. د اوکراین د هوایي ځواک او سیمه ایزو چارواکو په وینا د بریدونو لشتر لشه په دو سیمو کې زیانونه اړولې دي. په ټول اوکراین کې د څو ساعتونو په مخه د هوایي برید خبرداري ورکړی شوی و. دا برید چې د لرواټنه قارويشتونکو توغندي په کارولو سره ترسره شو، څو ورځې وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر اساس اوکراین د بریتانیا ستورم شادو توغندي او د امریکا ATACMS سیستمونه په روسیا کې پر ژورو پوځي هدفونو باندې د برید لپاره وکارول. دا بریدونه د ولسمشر جو بایدن د اوږدې مودې له هڅو وروسته تایید شوي وو. د روسیې د دې برید اصلي هدف د اوکراین جنوب ختیځ دیمپرو پنروفسک سیمه وه چې د اوکراین تر ټولو مهمه صنعتي سیمه ګڼل کیږي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي دي چې د قارويشتونکو بالستیک توغندي ICBM ترڅنګ روسیې له هواويشتونکو تر شخ چټک یا هایپرسونیک توغندي او سابسونی کروز توغندی توغول دي. د اوکراین هوایی ځواک راپور ورکړی چې د دغه هیواد د هوایی دفاع ځواکونو شپږ توغندي شنډ کړی دي. د دیمپرو پیتروفس والی سیر هیلیاس کویل دي چې د روسیې ډیر بریدونه د د پسیمه کې شوی دي. په مرکزی پولتوا سیمه کې د کریمنچوک په شار کې هم د چاودنې راپور ورکړل شوی دی. د دې پر ځای چې مسکو د عادي بې پیلوټ الوتکو له بریدونو کار واخلي، داسې ښکاري چې له ډېر شمیر پرمختللو توغندیو څخه په دې خاطر کار اخیسته چې لویدیز اوکراین ته اجازه ورکړي چې د روسیې په خاوره کې د حملو لپاره له لرواټنه توغندو کار واخلي. اوکراین لخپل شریکانو په ځلونو غوښتنه کړې چې هغه محدودیتونه پاتې ورسوي چې پر اساس اوکراین په لویدیزو وسلو د روسیې په خاوره کې پر هدفونو بریدونه نشي کولای. د نومبر په شلمه د روسیې پوځي بلاګ لیکونکو او روټرز خبري آژانس د یوې سرچینې پر اساس راپور ورکړ چې اوکراین د فرانسوي بریتانیایي دولس ستورم شیدو توغندي د روسیې کور سیمې ته وتوغول. د دې سیمې یو برخه د اگست له میاشتې راهیسې د اوکراین تر کنټرول لاندې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
افغانستان کې یو شمېر جنسات بدلې دا کوي چې د طالبانو لخوا د توقيف په محل سخت فزیکی تاوتریخوالي او ان جنسي تیری سره مخامخ شوې دي. امریکایي سي ان ان شبکې پرون په راپور کې د یو شمېر دغو جنسات بدلو له قوله راپور ورکړ چې په د طالبانو په زندانونو کې د جنسیت بدلو سره بچلن کیږي.
یو شمیر جنسیت بدلی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي او جنسي تیری سره مخامخ شوې دي. یو له دوی څخه شیشه چې په خبرې د طالبانو لوري پاکستان ته تښتیدلې ازادي رادیو ته وویل
انصاری پسلورلاری کی وټل ز او ملګری می حل ته جریان کې و چې طالبان زمو کوټه تنه نوته ماسک اغوسته او اسلحه هم ورسره و. مخې په دسمال پوخل شو او اول زما موبایل واخیست لاسونه راته وتړل او زما عکسی واخیست پملای په کیبل و حلم او بیا یې جنسی اړیکې ته اړ کړم. ما فکر وکړ کمه حوزې ته یو سی ژوندې می نه پرېګدی
یو بل جنسیت بدلی چې د موضوع د اساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
دیر پتنګی نور مرګ مرناری و هم مرګ نشته دی و هله مخولل دي عوامو د لاسه د حکومت د لاسه میوال خولل دي رونه می وهی پلار می وهی سوال چې زه یو شی ملي مزه د ډاکټر چاپیم زم زره لرم غواړم چې باندې وزم تازه هوا واخلم چکر وهم زم غواړم چې ځان ته سودا واخلم نه د خلکو حکومت د لاسه بار وته شم د عوامو د لاسه باندې بار وته شم ډیر تنگ راغلم لکم نه ډیر.
د طالبانو حکومت ویان چې بیولا مجاهد د راپور پاړه د ازادي رادیو پښتونو ته ځواب ونه وایي خو مخ کې ویلی و چې هم جنس خواخونه جرم دی او دوی مخنیوي کوي. دا په داسې حال کې دی چې سی ان ان خبري شبکې په یو راپور کې ویلي چې یو شمیر افغان جنسیت بدلو دی شبکې سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې د توقيف پر مهال جنسي تیری او د شکنجې سبندولو او فلزي زنجیرونو سره د وهلو په شمول د سخت فزیکی تاوتریخوالي سره مخ شوي. سی ان ان د سه‌شنبه په ورځ راپور ورکړ چې د سهراب په نوم یو 19 کلن ځوان د شبکې ته وویل چې په توقيف کې د طالبانو لخوا څو ځله پرې جنسي تیری شوی دی. دغه خبري شبکې زیاته کړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سی ان ان موندنو په خبرګون کې ویلي چې د لواطت په څیر عملونه غیر قانوني او د اسلام د احکامو خلاف دي او له عاملینو سره به یې قانوني چلند وشي. د جنسیت بدلو یا ال جی بی ټی کیو ټولنې یو فعال زاهد مصطفی ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د جنسیت بدلو وضعیت ښه نه دی. مخکې له طالبانو په نورو حکومتونو کې مو هم داسې یو ملاتړی قانون نه درلود چې د رنګین کمان جنسیتي کټګوري په رسمیت وپیژني، خو طالبان په بشپړ ډول د انکار په ډول چلند کوي. یعنی د دوی لپاره د جنسیت بدلو په نوم کومه جنسي ډله نشته.
د افغانستان د رنګین کمان سازمان پر راپور کې چې یو ونې مخکې خپور شوې دا شوې چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ په 14 ولایتونو کې لږ تر لږه تنوي جنسیت بدلی په عام محضر کې مجازات شوې دي. همداراز د روشنایا په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي چې له 2023 کال راهیسې په افغانستان کې د جنسیت بدلو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1500 پیښې ثبت کړې دي او زیاته کړې وه چې فزیکي تاوتریخوالی په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د ځورونې یو عامه بڼه ده.
د افغانستان خبرلان د ملاتړ سازمان نن د ټلویزیون د نړیوال ورځ په مناسبت په یو خبر پڼه کې ویلي چې د افغانستان د رسنیو ملاتړونه شپې د هیواد کې د بیان د ازادۍ راتلونکي جدي خطر سره مخامخ کیږي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوې دي، د افغانستان ټلویزیون شبکې د نورو رسنیو پر تلل سخت محدودیتونه او فشارونه سره مخ دي. نور حال د حسین احمد زی پر رپورټ کې
و مولیدل په یو شمېر ولایتونو کې د انزورونو په خبرولو باندې بندیز لګیده منفي پایلو مو حتی ولیدلې. همدارنګ د خبريالانو په کار باندې هم د منفي غیز پرې باسي ډېرې خبريالان هم دا اوس هم د دې پریکړې لامل د تواداره شوې د خپل کار پریک دی. ډېر رسنۍ د تواداره شوې دي چې دوی خپل کارمندان جواب کی نو پټوله کې هغه ډول چې رسنۍ ته باید ارزخ ورکول شي په مغه ډول باندې دا وضعیت اوس موجود نه دی.
په کابل ولایت کې دغه سیمې ځ خبریاله چې د امنیتي دلایلو لامل د خپل نوم له څرګندولو ډډه کوله د هم ویل چې له دوی سره اوسنوي چارواکو ځینې ژمنې کړې دي چې ستونزې به هواري شي خو په عمل کې وضعیت نه دی بدل شوی. دا وایي چې د لړۍ هم داسې د وم عمومي خبریالانو او تصویري رسنوي ته به لوی گزار وي. طالبانو د امر بالمعروف او نهلان منکر د قانون پاساز زیرات سربیره په ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګ، تخار، بادغیس او پکتیا ولایتونو کې هم د ژوندۍ څارو پر تصویر اخیستلو او فلم اخیستلو بندیز لګولې دی. د افغانستان په ختیځون کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر عزیز الله عزیز ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د ننګرهار په ټولو سیمه ییزو چارواکو د ویډیو مرکو پر کولو بندیز لګولې دی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو دغه عمل د تصویري رسنیو لپاره معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزه رامنځته کړې ده.
د انزوري رسنۍ او تلویزیونونو خبريالان ژورنالیستان په دغه برخه کې د یو شمېر ننګونو او مشکلاتو سره مخ او سم مختي، ځکه په تلویزیونونو کې یا په ویډیو رپورت کې کنه کلیکول نه وي، د مسولینو غږ نه وي، نو دا د غوي د لپاره یو ډیره ستونزمنه چاره وي چې اطلاعات د لاسرسي په برخه کې خنډ پیدا شوه دی او جنجال پیدا شوه دی.
خغلی عزیز به ویل چې د طالبانو د حکم لمخې په ننګرهار کې د دغه ډلې تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون د ژوندۍ مخلوقاتو انزورونه نه خپروي. دغه په خبره په دې ولایت کې درې خصوصي تلویزیونونه فعالیت کوي. په افغانستان کې په تیرو درې کلونو کې وخت د طالبانو لره تګریسي په دغه وخت کې د رسنۍ فضا ډیره محدوده شوې او د ډیرو تصویري غږیزو او چاپي رسنۍ فعالیت بند شوې ده. په دې موده کې د رسنۍ د خبرونو بڼه هم د طالبانو د مدیتونو لامل بدله شوې ده. طالبانو د موسیقي او تفریحي پروګرامونو چې په تیر کې رسنۍ کې خبرېدل منع کړي. په پاریس کې د بیپولي خبريالانو سازمان یو چارواکي د ژوندۍ موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز رسنۍ پر ازادۍ برید کړي او پر طالبانو غا کړی چې ژر تر ژره دې مادیتونه لغوه کړي. په دغه سازمان کې د جنوبي آسیا د څنګه مشر سیلیا مرسر له ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې خبريالانو او د رسنۍ کارکونکو ته اجازه ورکړي چې په آزاد او خوندیتوګه فعالیت وکړي.
په رسنیو کې د ژوندیو مخلوقاتو د انزورونو پر خبرولو د طالبانو بندیز د مطبوعاتو پر ازادۍ او د معلوماتو ته د لاسرسۍ پر حق یو جدي او ګواښونکی بندیز ښیي. دا ډول کړنې محلي رسنۍ د خبرونو د مستند کولو او خپرولو مخه نیسي. دا د رسنیو پر ازادۍ مستقیم برید دی.
میرمن مرسر زیاته کړه
تر اوسه په ټول هیواد کې د تلویزیونی شبکو د بندیدو یا د ژوندیو مخلوقاتو د عکسونو په اړه کوم رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې. خو د افغانستان په ولایتونو کې د محلي تلویزیونی شبکو راتلونکي د اندېښنې وړ خبره ده او موږ وضعیت نه نږدې
تر دې مخکې په نیویارک کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي وو چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې پر رسنیو کې د ژوندۍ انزورونو پر خپرېدو بندیز د اندېښنې وړ دی. بلخو د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په شمیر ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو پر تصویر بندیز د دې لامل شوی چې رسنۍ د تړل کې د لوګوخ سره مخ شي، خو یو طالب چارواکي د تصویر رسنیو بندیدل پروپاګند بولي. د طالبانو د تلته او کلتور وزارت د نشراتو مرسیال ضیاءالحق اقمل د اقرب په میاشت کې بلخ ولایت ته سفر وکړ او د دې سربیره چې د طالبانو مشرانو د تصویرونو او عکسونو په اخیستلو اعتراض کوه، د ویل چې د رسنۍ پر فعالیت هیڅ ډول بندیز نشته.
تبلیغات میشنویم کې حکم شوه چې رسانه بستا شو چی چی موضوع
بوجدا سه اعلانونه اورو چې د رسنۍ او د بندولو امر شوی. الحمدلله دا سند دوی خپل علمي نظریات لري. دا محل زموږ او ستاسو د کار په لاره کې هیڅ ډول ستونزې شتون نه لري. که کومه دولتي اداره په دې برخه کې علمي توجه ولري او هغه هم امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون له مخې په دې برخه کې زموږ او ستاسو په کار کې کومه ستونزه نشته. موږ د امر بالمعروف وزارت سره خبرې وکړې او د قانون د جزئیاتو په اړه مو دا وزارت کار کوي او ان شاء الله چې په ترتیب سره زموږ او ستاسو ډېرې ستونزې هوارې شي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین سیف الاسلام خیبر د تلی په میاش کې ویل چې نوې قانون به په افغانستان کې خلکو ته روښانه کړي چې د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو خپرول د اسلامي شریعت خلاف کار دی او د قانون به په تدریجي ډول په ټولو ولایتونو کې پلی شي. د راپورونو له مخې په وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د لوړو زده کړو وزارتونو سرپرستانو ځینو ولایتونو ته د خپلو سفرونو پر مهال د تصویري رسنیو خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی د غونډو پوښښ وکړي. په داسې حال کې چې په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي له تصویري رسنیو سره له خبرو واکس اخیستلو منع شوي دي، خو په کابل کې لا هم د طالبانو د حکومت وزارتونه او ادارې د خپلو غونډو او فعالیتونو راپورونه په تصویري بڼه خپروي. دا د څه ښکارندوی کوي؟ د افغان خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشره سمیه ولیزاده په دې اړه د ډول ځواب ورکوي.
بعضی افراد در بدنه
په طالبانو کې ځینې داسې کسان شته چې د دغو سخت دریزو پلوي